طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې ښوونیز او تعلیمي پروګرام. ګرانو محصلینو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پامدی هیلم چې تاسو قدرمن محصلین به جوړ یئ او د نن درسي پروګرام لپاره به حاضر شوی یئ. درنو محصلینو، نن 15مه درسي خپرونه ده. پنن درسی پروگرام کې د ګېډې د معنی اړوند ځینې نور موضوعات زده کوو. په تیر پروگرام کې د ګېډې د پړسوب په اړه، د ګېډې نبضان په اړه، د ګېډې د جدار د کتنې په اړه، د نوم یا امبیل کس د موقعیت په اړه خبرې کړې دي. څلور دشمه صفحه کې اډیسن ناروغي د دې په اړه لنډه جمله کارول شوې ده. نور د ناروغۍ ګورئ په خپل ځای کې ویل کیږي. هیله ده ټول محصلین یو فکر ولرئ، هغه دا چې د ناروغیو بحث لا نه دی پیل شوی، خو اما هغه څه چې د ناروغۍ د پیژندنې یا تشخیص لپاره اړین دي هماغه بحث کې لګیا یو. په دې کتاب کې ګورئ د هضمي سیستم په ټوله کې لومړی د عمومي هضمي سیستم فیزیولوژي باندې خبرې وشوې. له هغې وروسته د عمومي تاریخچې اخیستلو په اړه خبرې وشو چې د مختلفو ناروغیو تاریخچه څه ډول اخیستل کیږي، جنرال هیسټري څه ډول اخیستل کیږي، جنرال هیسټري. او بیا اوس د هضمي سیستم په تاریخچه باندې ډېرې خبرې وشوې، او له هغې وروسته د هضمي سیستم د ناروغیو په کتنه یا معاینه باندې یو ډاکټر دی کلینیک کې د هضمي سیستم د ناروغیو معاینه څه ډول ترسره کوي. کله چې د هضمي سیستم د تاریخچې فزیکي معاینې او لابراتواري معایناتو په اړه مفصل په دې کتاب کې پوه شو، له هغې وروسته په راتلونکي دوره کې سمدستي ناروغۍ تشریح کوو. د هغې لپاره درملنه او نسخې هماغه تشریح کوو. نو اوس دلته اډیسن ناروغي لیکل شوی دی. اډیسن ناروغي په دې ناروغي کې هم پر ګېډه د غونه پیدا کیږي، یعنی دې حالت ته باید تاسو فکر ولرئ. کچیرې پر ګېډه باندې د غونه وو، باید په فکر کې اډیسن ناروغي هم راولئ. چې په اډیسن ناروغي کې پر ګېډه او د پوستکي په ځینو نورو برخو باندې د غونه پیدا کیږي. بل لیکل شوی دی په بلاربخت کې په ګېډه سپین یا خړ رنګ کرښې رامنځته کیږي چې دا په بلاربخت یا امیندوارۍ باندې دلالت کوي. ځینې وخت په حاملګۍ کې په ګېډه باندې خړ رنګ کرښې رامنځته کیږي یا نری لیک رامنځته کیږي چې دا موږ ته د پریګنانسۍ نښه په لاس راکوي، یا مخکینۍ پریګنینسي چې پخوا پریګنانسي تیره شوې ده، یعنی دغه مور پخوا حمل اخیستی و ماشومان را وړی دی، اوس په ابډومن ساحه کې کرښې ښکاري. بل لیکل شوي دي که چیرې یو ناروغ د ځیګر مشکل ولري، د ینې مشکل ولري، له کبله یې په باب ورید کې فشار زیاتیږي، د دې علت له امله هغه ورید چې ینې ته راځي په دې کې فشار زیاتیږي، او د دې له کبله د ګېډې د جدار وریدونه هم پړسیږي، او په ګېډه باندې هم لوی شنه رګونه ښکاري چې دا موږ ته راښایي چې ناروغ د ځیګر مشکل لري. د رګونو ته کپیټ میډوزا وای. ګورئ کپیټ میډوزا یو حالت دی کله چې ینه خرابیږي، د ینه په داخل کې رګونه خرابیږي. اصلا چې کله د کولمو څخه د جی آی ټی سیستم څخه وینه راځي ینه ته راځي، له ینه نه دغه وینه بیرته ځي د نورو رګونو له لارې دوران ته ځي یا نورو برخو ته ځي. اوس کله چې دا وینه د هضمي سیستم څخه راځي ینه ته راځي، نو ینه یوه هډه شوه. داسې یو مثال لري لکه ینه یو ډن فرض کړئ، ځیګر یو ډن فرض کړئ، یو طرف نه پایپ کې اوبه ورته راځي بل طرف کې وځي. ځینې وخت په ینه کې ستونزې پیدا کیږي، نو هغه کوم پایپ نه چې اوبه ورته راځي یا وینه چې ورته راځي هغه بیرته په سم ډول نشي وتلی. کله چې ونه وځي هغه کوم پایپ چې ورته راغلی یا کوم رګونه چې ورته راغلي دي په هغې کې به وینه ډب شي، وبه ودرېږي. او کله چې دا ودرېږي نو دغه وینه ورو ورو په دې رګونو کې ځای پر ځای کیږي او بالاخره دغه رګونه پړسیږي او دغه پړسوب یې د ګیډې د پاسه هم ښکاري. ګورئ ما د ډنډ مثال ورکړ، فرضاً ډنډ دی په هغې کې اوبه نورې نه ځایږي او هغه بهر طرف ته کومه خوله چې د هغه بنده ده تر څو هغه اضافي اوبه ترې ووځي او نورې اوبه ورته راشي. نو کله چې نورې اوبه نه راځي نو هغه پایپ چې نورې اوبه ورته راځي هغه پایپ به وپړسیږي او دا پړسوب به د ګیډې په دیوال کې داسې لیک ښکاره کړي. تاسو انځور وګورئ، څلور دېرشمه صفحه کې انځور د نامه په برخه کې دغسې لیک ښکاري، د نامو چار چاپیر کې دغسې کیل ښکاري. دا کیلې د اصلا د کاپیټ میډوزا په نوم یادیږي، دې حالت ته بیا کاپیټ میډوزا وای. نو هیله ده د ناروغۍ د کتنې پر مهال کاپیټ میډوزا ته هم پام وکړئ. اوس که چیرې تاسې د ګیډې معاینه ترسره کوئ او داسې ناروغان تاسې وینئ چې د نامه په چاپیر کې دغه ډول رګونه پړسېدلي وو لکه په دې عکس کې چې وینئ، نو فکر به کوئ چې په ینه کې ستونزه ده، د ینې ناروغي شته ده. او کله چې په ینه کې ستونزه ده نو هغه رګونه چې ینې ته تللی، فرضاً تاسې انځور وګورئ، په دې انځور کې وری تللی ده، ینې ته تللی ده، په دې کې به وینه ذخیره شي او بالاخره وینه ورو ورو ذخیره کیږي د ګیډې په داخل کې چې کوم رګونه دي په دې کې ذخیره کیږي او یو جال پیدا کیږي، جال مانند شکل پیدا کیږي چې هغې ته کاپیټ میډوزا وایي. نو دلته ګورئ په لومړۍ جمله کې یوازې اډیسن ناروغي تشریح شوه چې په اډیسن ناروغي کې هم د ګیډې په سطحه باندې دغونه وي. په دوهمه جمله کې د امیندوارۍ په اړه خبره وشوله چې په امیندوارۍ کې هم د ګیډې د پاسه دغونه پیدا کیږي یا وروسته د امیندوارۍ څخه هم دغه دغونه پاتې کیږي. او دریم حالت کاپیټ میډوزا حالت دی، څنګه کې شمارې ورکړل شوي دي دغه شمارې تاسې کته کړئ، یعنی دغه شمارې په ترتیب سره نه دي ورکړل شوي، ځکه دلته په دریو حالتونو کې د ګیډې د پاسه کرښې راتللی شي. خو ما شمیرې دوه ورته ورکړي دي، لومړی په اډیسن ناروغي کې، دوهم په امیندواري کې او دریم د ځیګر په ناروغي کې. ښه، نو د دې درس هدف دا دی چې تاسو باید پوه وایئ چې د ګیډې د پاسه کرښې پیدا کیدلی شي او علتونه یې هم درته واضح دي. صفحه واړوئ، لیکل شوي دي د پریستالیتیک څپه، پریستالیتیک څپه. پریستالیتیک د کولمو حرکتونه ته ویل کیږي، د کولمو پریستالیتیک حرکتونه. اوس د څپه یې څه شی ده، د دې په اړه غږیږو. لیکل شوي دي د ګیډې په جیدار کې، د ګیډې په جیدار یا دیوال کې د پریستالیتیک یا پریستاتیک دواړه یوه خبره ده. ګورئ پریستالیتیک یا پریستاتیک دا دواړه یوه خبره ده. د ګیډې په جیدار کې د پریستاتیک حرکات شتون هم له موږ سره د ځینو ناروغیو په پیژندنه کې مرسته کوي. د ګیډې په دیوال باندې د کولمو پریستاتیک یا پریستالیتیک حرکتونه چې موږ وینو دا هم د ځینو ناروغیو په تشخیص کې مرسته کوي. څه ډول؟ ګوره متن بیا وایم، د ګیډې په جیدار کې د پریستاتیک حرکات شتون هم له موږ سره د ځینو ناروغیو په پیژندنه کې مرسته کوي چې شاید ناروغ دا مشکل ولري. په روغ نفر کې عموماً د نامه د پاسه ناحیه چې اپیگاستریم ورته وایي د کیڼ طرف څخه ښي طرف ته حرکات لیدل کیږي. کله چې نفر روغ وي، سالم وي، نو د ګډې حرکتونه دا شته وي. څه ډول وي؟ خصوصاً د ګډې د کولمو حرکتونه. په نارمل ډول د ګډې دوه ډوله حرکتونه شته دي، په یاد ولرئ. یو ابډومینو توراکو حرکت دی، کله چې یو څوک سا اخلي ګډه پورته کیږي او ښکته کیږي. دوهم داسې څپیز حرکت دی چې په ډنګرو کسانو کې ډېر ښه واضح لیدل کیږي. او دریم ډول حرکت یې د زړه د نبضان په ډول حرکت دی، د درزیده حرکت، ځکه د ګډې په داخل کې اورټا تیر شوی دی. نو دغه حرکتونه باید یو له بل سره فرق کړل شي. اوس که موږ د کولمو حرکتونه ګورو، پیرستالیتیک څپه ګورو، د دې لپاره وایي په نورمال ډول د کیڼ طرف څخه ښي طرف ته دغه حرکات شتون لري، خو په کومه ساحه کې؟ په اپیگاستریک ساحه کې. اپیگاستریک ساحه د نامه نه پورته ساحه ده. ګورې محصلینو، موږ ګډه په نهو ساحو باندې ویشلې وه. رایټ هایپوکانډریم، لیفت هایپوکانډریم او بل اپیگاستریک ساحه، د درې واړه پورته په یوه کتار کې وکې وې. نو د اپیگاستریک په ساحه کې د کولمو حرکتونه د کوم طرف نه کوم طرف ته وینو؟ د چپ طرف نه ښي طرف ته وینو. لاندې لیکل شوي، که چیرې د کوچنیو کولمو بندښت شتون ولري، په دې وخت کې د ګډې مرکزی برخه راوتلې ښکاري چې پورته څپیز ډوله حرکت پکې لیدل کیږي. اوس که چیرې د ګډې بندښت و، ابډومینل ابسترکشن و، خصوصا کولمې بند شوې وې، نو همدغه حرکتونه د ګډې حرکتونه به وي، خو محدود به وي او حرکتونه به روتي غوندې وي. هدف دا ده چې ګډه به پړسېدلې وي، د اپیگاستریک ساحه به روتلې وي او د چپ طرف نه ښي طرف ته به حرکت څه نه څه کمزوری حرکت وي. نو هدف دا دی که چیرې د چپ طرف نه ښي طرف ته د اپیگاستریک په ساحه کې موږ حرکت وینو، دا ستونزه نه ده، دا ناروغي نه ده، دا نرمل حالت دی. د کوم حرکتونه دي؟ معده په زور سره حرکت ترسره کړي، موجي حرکت، د معدې سره څنګ کې کوچنۍ کولمې وصل دي، دا حرکت په کوچنیو کولمو کې هم راځي. دا چې معده چپ طرف ته واقع ده، نو ځکه حرکت د چپ طرف نه پیلیږي او ښي طرف ته ورپسې ځي. اصلا دغه حرکت داسې یو مثال لري د کوچنیو کولمو حرکت، لکه یو نفر په لاس کې یو پړی ونیسي یا یوه رسۍ ونیسي، هغه ته یو ناڅاپه ټکان ورکړي. ګورئ، لاس ته ټکان ورکوي، دغه رسۍ اخره پورې مخکې روانه وي. نو معده تاسې لاس فارس کړئ، معده لاس فارس کړئ، یو ناڅاپه دلته ټکان پیښیږي او رسۍ یا پړی د کولمې فارس کړئ. په دې پړی کې دغه اهتزاز مخکې روان وي، دغه څپه مخکې روانه وي. هغه پړی کې هم څپیز حرکت وي، د څپې په ډول. دا ډول حرکت د معدې او کولمو حرکت هم دی چې په ګډه سره ترسره کیږي. شروع یې د معدې څخه کیږي، بیا کوچنیو کولمو ته ځي، په کوچنیو کولمو کې مخکې ځي. ښه، نو د کوچنیو کولمو د حرکت په اړه مو وپوهېدی چې د اپیگاستریک په ساحه کې، د نامه نه پورته ساحه کې او تر څنګ د چپ طرف نه ښي طرف ته سیر کوي. بل ندبه او ګونځې. ځینې وخت ګونځې وي، ګوره، یو لیکي وي، یو ګونځې، دا فرق لري. لیکل شوي دي په ګډه باندې د دغونو شتون له موږ سره د پخوانیو عملیاتو په تشخیص کې مرسته کوي. که چیرې دغونه پرې وو، فرضاً اپنډکس عملیات شوي دي، د تریخي عملیات شوي دي، د هغې اوږده دغونه وي، هغې ته بیا ندبه وایي. ندبه دا موږ سره د پخوانیو عملیاتو په تشخیص کې مرسته کوي. موږ پوهیږو پرته له دې چې ناروغ موږ ته ووایي چې ما پخوا یا په ماشومتوب کې عملیات کړي، خپله پوهیږو چې دته عملیات شوي دي. نور لیکل شوي، که چیرې یو ناروغ کلینیک ته د اپنډکس د التهاب په لوحه راوړل شي، نو دا معنی ګورئ، لوحه یعنی د اپنډکس التهاب، یعنی هغه نور پایواز کسان یا نور کسان داسې فکر کوي چې د دې اپنډکس التهابي شوی دی، اپنډیسایټس دی. که چیرې یو ناروغ کلینیک ته راوړل شي او تا ته داسې ویل کیږي چې دا ناروغ اپنډیسایټس دی، سخت په تکلیف ته دردونه لري، یعنی د اپنډیسایټس په لوحه راوړل شي چې اپنډکس التهابي شوی دی او متن ته ګورئ او تاسو یې په ښی لندن ښی لندنۍ برخه کې ندبه ووینئ، دغه سکار ووینئ، د عملیاتو داغ ووینئ، نو تاسو به مریض د اپنډکس لپاره نه لټوئ، اپنډکس به بیا نه ګورئ، ځکه تاسو به پوهیږئ چې مخکې عملیات ورته شوي دي. نورو مربوطه پتالوژیو ته ځئ، نورو اړوندو ناروغیو ته ځئ، پتالوژي ناروغي ته ویل کیږي. یعنی تاسو به اپنډکس پسې بیا مطالعه نه کوئ، ځکه اپنډکس یې مخکې لرې شوی دی. کله چې لرې شو نو بیرته خو بیا نه التهابي کیږي، ځکه اپنډکس بیخي شته نه دی، لرې شوی دی. نو ډاکټر باید بیا نورو ناروغیو ته ګوري. د ګډې د نښې نه، د ګډې د دغونو نه موږ پوهیږو چې اوس نو بیا دا ناروغي نه ده، دا ناروغي ده. ښه، مخکې ځو. ښه، او که یوه ښځه په ګډه باندې ګونځې ولري، له موږ سره دا تشخیص کوي چې یا به یې د ناروغ وزن زیات وي، یا به حمل لرونکی وي، یا به کوشینګ سنډروم لري. ګورئ، که یوه میرمن راوړل کیږي، د ګډې په برخه کې به ګونځې وي، لیکې وي، دغه لیکې چې د پوستکې لاندې ښکاري، دا موږ سره د څو مواردو په تشخیص کې مرسته کوي. یا به داسې فکر کوو چې دغه میرمن ډیره چاغه ده، د وزن د زیاتوالي له وجې ځینې وخت پوستکی یا د پوستکي لاندې ساحې داسې پرې پرې کیږي. نو یا به حمل لرونکي وي، یعنې مخکې به یې حمل تیر کړی وي، یا به اوس حمل لري، او یا به کوشینګ سنډروم لري. کوشینګ سنډروم دا یوه اندوکراینی ناروغي ده، راتلونکي کې ویل کیږي، په اړه یې اندېښنه مه کوئ. کوشینګ سنډروم نور لیکل شوي دي. د خونریزۍ پر مهال، ګورئ، خونریزي د وینې بهېدو پر مهال، د خونریزۍ پر مهال په څنګونو د ګیډې شینبخونه رنګ ښکاري، د ګیډې په څنګونو شینبخون یا شینبخونه رنګ ښکاري، چې له موږ سره په هیموراجیک پانکریاتایټس باندې دلالت کوي. ګورئ، که چیرې د ګیډې څنګونه دا شینبخونه و، یعنی شین رنګ یې غوره کړی و، معمولا د بیا موږ ته هیموراجیک پانکریاتایټس راښایي. پانکراس التهابي شوی دی، تر څنګ وینه هم ورته ورکوي، وینه بهېدنه هم ورکوي. ګورئ، بیا وایم، که چیرې د ګیډې په څنګونو کې شینبخونه رنګ لیدل کیږي، داسې رنګ فرضاً یو نفر وهل کیږي، شین کیږي، یعنې دا ډول شینوالی لیدل کیږي، نو دغه ډول رنګونه که چیرې د ګیډې په څنګونو کې وو، علت یې همدا ده چې د ګیډې په داخل کې څه نه څه وینه بهېدلې ده، هغه د پانکراس د التهابي کیدو څخه. دې حالت ته هیموراجیک پانکریاتایټس وایي. هیموراجیک معنی وینه ورکوونکی، یعنې وینه ترې بهېږي، هیموراج وینه بهېدلو ته ویل کیږي. ښه، یوه بله موضوع، ساده موضوع ده، د پیوبیک د برخې ویښتان. دا وایو دا هغه ساحه ده چې د نامه څخه ښکاته موقعیت لري. د نر او ښځې د بلوغت پر مهال پرې ویښتان راشنه کیږي. د پیوبیک ساحه، سیمپیزیس پیوبیک موږ ویلی دی، یو ازروف دی، د هغې د پاسه ساحه ده. د جینیټل سیستم، د نارینه او ښځینه د جینیټل سیستم پورته د پیوبیک ساحه ده. د دې ویښتان هم باید مطالعه شي په ځینو ناروغیو کې. ګورئ، دا هغه ساحه ده چې نامه څخه ښکاته موقعیت لري، د نر او ښځې د بلوغت پر مهال پرې ویښتان راشنه کیږي. د نرانو د دې برخې ویښتان پورته برخه مکاره وي، د نارینهو د دې برخې ویښتان چې مطالعه کیږي پورته برخه یې مکاره وي. مکاره په دې معنی لکه تاسو یو پالیټ راواخلئ، د پالیټ مینز هغه تش غوندې وي که نه، یعنی مکاریت لري. نو پالیټ کیک دی، داسې لیکه داسې ژوره راځي، یا یو قوس ډوله شکل تاسې راواخلئ چې خوله یې پورته وي، نو دا ډول ښکاري د نارینهو. او نامه ته رسیږي. ګورئ، د نارینهو د دې برخې ویښته پورته برخه مکاره وي او نامه ته رسیږي. د ښځو د دې برخې ویښتان مهادبه بڼه لري، لکه پلیټ چې چپا مخ باندې کېږدی، دغه سه مهادبیت لري او نمت نه رسی. دا هم له موږ سره د ځینو ناروغیو په تشخیص کې مرسته کوي. اوس کومې ناروغۍ لکه کچیرې د ښځو دا ویښتان مکعره بڼه غوره کړي، د مهادب حالت څخه مکعر ته واوړي، د تخمدان په تومور دلالت کوي. موږ به پوهیږو چې تخمدانونه دا کینسر شوي دي. تخمدانونه تاسو پیژنئ اووارې په دې کې کینسر رامنځته شوی دی. او که په نارینهو کې د ښځو په رقم مهادبه بڼه غوره کړي، د حسیو یا ټیسټیس تومور ښودنه کوي، نو د نارینهو د حسیو یا ټیسټیس تومور رامنځته شوی دی. ګورئ، کیدای شي ناروغان تاسو ته خپله ووایي چې ډاکټر صاحب مخکې د ویښتان دا ډول شکل غوره کړی و، اوس سرچپه شول. د نارینهو که ښځو طرف ته مایل شول او د ښځینهو که د سړیو طرف ته دغه شکل یې مایل شو، دغه لیکه چې کومه لري پورتنۍ لیکه دغه براکس شي، نو په دې وخت کې تاسې به پوهیږئ چې دا تومور حالت دی، کینسري حالت دی. په ښځو کې د تخمدانونو کینسر او په سړیو کې د ټیسټیس یا حسیو کینسر. ښه درنو زده کوونکو، درس هم دومره بس وي. راځئ حاضري ورکړې 15مه درسي خپرونه ده. د نن ورځې د حاضرۍ توری د ای توری دی. 15مه درسي خپرونه لومړی دایره. هیله ده ټول به حاضر یې او حاضري به مو ورکړې وي. تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ. ښه دوسی، خدای مو مل شه.
TV زده کړې.
واو، میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
تی بیز دکړې له ډاکټر پوهان آریان سره.